دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جن اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنس رانه ایسو سیم تاسو خبرونه اوري د سر صلیب اوسری میاشتې ټول نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی ویلی چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له امله په دغه وخت کې چې لوړاندې د خلکو بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې دي سیلاب ځپلو ته د مرستو د چمتو کولو لپاره د بیړنۍ غبرګون د کچې ارزونه کوي دغه فدراسیون ویلی چې د سپرلی په موسم کې په غیر معمولي ډول د سختو بارانونو د ورخت او ورسره سم د سیلابونو د راوتلو له امله د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ډلې پنځه ویشت ولایتونه ځپلې دي چې یوازې د بغلان په ولایت کې تر اوسه د 200 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی همداشان د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې د سیلابونو د زرګونو کسانو کورونو په اوبو لاو کړي چې له امله اوس هغوی بې کوره شوي دي د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان اوس د روسیې دښمنان نه دي خو د ده په وینا د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم ځانګړي سیاسي محدودیتونه شته کابلوف د روسیې د تاس خبري اجنس سره په امریکا کې ویلي زموږ مطلب دا نه ده چې طالبان زموږ لومړی درجه دوستان دي خو ښکاره ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي طالبان په ښکاره ویلي چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځایناستي په توګه په روسیې باور لري روسیې د هغه هیوادونو له ډلې نه ده چې د طالبانو د حکومت سره منظمې اړیکې لري او په کابل کې خپل سفارت پرانسته دي همداراز په مسکو کې د افغانستان سفارت هم فعال دی او د طالبانو د شاردافیر تر ادارې لاندې دی کابلوف ویل طالبان پخوانی مجاهدین دي چې په افغانستان کې د سرو لخکرو او د شوروي تر ملاتړ لاندې حکومت په ضد جنګېدري دي د روسي ډیپلوماټ ویل چې طالبان غواړي ځان افغان وطن پاله ثابت کړي نو باید داسې اقدامات وکړي چې لک تر لګه د افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره اړیکې خراب نه شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او دغه حکومت د لومړیتوبونو په اساس ترسره شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه د طالبانو د حکومتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو د چارواکو ترمنځ په مختلفو برخو کې د افغانستان د خلکو د اړتیاو او دغه حکومت د لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستې او د دغه ټولنې د راتلونکو پروګرامونو په تړاو د بحث لپاره په کابل کې جوړ شوی و امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 2024 کال د جمهوریت ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د هغه سیال ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ د جون په 20 او سپتمبر په 10 په انتخاباتي ټلویزیوني مناظره کوي په امریکا کې د سی ان ان خبري شبکې وایي چې دوه کاندیدانو منلې د چلمړی انتخاباتي مناظره به د اټلانټا په ایالت کې دغه شبکې په سټوډیو غانو کې کیږي خو نندارچیان به پکې نه وي دویم مناظره به د ای بی سی شبکې مخې ته وړي ډونلډ ټرمپ چې د 2020 پټاکرو کې جو بایدن نو ویلله او لا هم ادعا کوي چې پټاکرو کې درغلي شوي لسو اونۍ راهیسې خپل دیموکرات سیال ننګو چې ورسره مناظره وکړي او جو بایدن ومنله چې مناظره وکړي د هند حکومت یو لوی مخالف سیاسي ګوند د پنځمبي په ورځ په انتخاباتي کمپاینونو کې د مسلمانانو په ضد د صدر اعظم نریندر مودي سرګندونه چې د نړۍ د دیموکراسي په دغه لوی هواد کې ته فرقه ایست او ترخوالي پړان د ښنی زیاتې کړي وغندلې د هغه راهیس چې د رمیش په هند کې پارلماني ټاکنه چې د نړۍ تر ټولو ستري ټاکنه بلل کیږي پیل شوی درې او یا کلن مودي خپل ګوند ته د رائے دراجل بولو لپاره په خپل ویناو کې په مسلمان اقلیت لفظي بریدونه زیات کړي دي بلې خو داسې انګرل کیږي چې د مودي په مشرۍ د بھارتیا جنتا د بی جے پی واکمن ګوند پر روانو ټاکنو کې چې د جون په میاشت کې پای ته رسیږي اسانه وریا خپل کړی کله مودي ګوند د ټاکنې وګټي نو درې او یا کلن نریندر مودي به دویم صدر اعظم شي چې د خپلواکۍ د اتل او د هند صدر اعظم جواهر لال نهرو وروسته په پر لپسې توګه د دریم ځل لپاره ټاکنې ګټي د اسرائیل پوز د پنځمبه په ورځ ویل چې د غزه په شمال کې د اسرائیلي ټانک په دزو کې د 25 سرتیري وژل شوې پوز ویل په دغه پیخه کې 3 سرتیري ټپیان شوې دي لدې سره په اکتوبر کې د جګړې د پیل راهیسې ته وژل شو اسرائیلي پوزیانو شمیر 203 او یو ته رسیدل دي بلې خو د پنځمبه په ورځ د متحده ایالاتو اردو رپورت ورکو چې د غزه په ساحل کې د بشري مرستو رسولو موقتی بندر د جوړولو کاري بشپړ کړی دي دا بندر غزه ته د بیړنۍ او بشري مرستو رسولو لپاره مهم بلل شوی د متحده ایالاتو مرکزی کمانډان ویل چې د مرستې لارې به پراتلونکو ورځو کې دغه بندر په لور حرکت پیل کړي او دا چې ملګری ملتونو بده د غمرستو د بیشلو او همغږي د چارو مسولیت ولري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د پنځم به پورته چین سره د خپل هیواد د مخ په ودی اقتصادي اړیکو ستاینه وکړه او د بیجینګ نه مننه وکړه چې د اوکران جګړې ته د حل د لارې موندلو لپاره هڅه کوي. پوتین د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ سره په بیجینګ کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې. دواړو مشرانو د مسکو او بیجینګ اړیکې وستایلې او د نړۍ د ثبات لپاره مهمې وبللې. پوتین وویل زبر د چین د ولسی جمهوریت ولسمشر ته د یوکرين د کډکیچ اړوند د حالاتو په اړه معلومات ورکړم. موږ د خپل چینایي ملګرو او همکارانو نه د هغه وختونو لامل مننه کوو چې د غستون زده حل لپاره کړی دي. د چین ولسمشر د پوتین سره په کتنې کې هغه خپل پخوانی ملګری وبلو او ویل چې د چین او روسي اړیکې سولیتا ګټوري دي. ترنو اوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه
مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د نن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دغه حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي پر دې کار کوي چې د مرستو نویت د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستو ته واړوي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستيال وایي زی احمد تکل ویلي چې د طالبانو د حکومتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو د چارواکو ترمنځ په مختلفو برخو کې د افغانستان د خلکو د اړتیاو او د دغه حکومت د لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او د دغه ټولنې د راتلونکو پروګرامونو په تړاو د بحث لپاره د غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. زی احمد تکل ویلي چې د دې غونډې برخوالو ته ښاغلي متکی ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پاترسي دوروس اوس د یو خلار سيدل چې ټول یې هسي د افغانستان د پرمختګ او بیرغونی لوريته متمرکز شي.
د څلويش کلنې جګړې لکبل د ویجاړ اقتصاد سونو زرو کندو او یتیمانو او معلولونو په گاونډیو هیوادونو کې ملیونونو مهاجرینو پر بهرنی مرستو ولاړ صحیح نظام ملیونونو معتادینو په ماينونو او ناشاد مهماتو د هیواد د ویلوي برخې کړتیا او فنورو بڼو د اوشتو ځانونو جبیر کول او پر لپسې وچکالي زلزلو سیلابونو اقلیمی بدلون او نورو طبیعي ناورینونو پر وړاندې خبرګون لپاره د حکومت اوسنی مالی امکانات بس نه دي او په لنډ مهال کې نړیوالو مرستو ته اړتیا پر خپل ځای پاتې ده. محترم متقی صاحب ویل چې له نړیوالو مرستو څخه د عظیمي استفادې لپاره اړینه ده چې د مرستو نوعیت او د ویش بڼه د افغانستان د خلکو لاړتیاو او لومړیتوبونو سره سم عیار شي.
زی احمد تکلوی چې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر افغانستان سره د نړیوال ټولنې په لنډ مهال مرستو باندې هم ټینګار کړ. طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیايي برخې مسؤل او د انعامه مرستیال اندري کاري تواتي له کوله ویلي چې ملګرو ملتونه په دې کار کې چې د مرستو نویت بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستو ته واړي.
د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیايي برخې مسؤل او د انعامه مرستیال ښاغلی اندري کاري تواتي د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته ځغلنده کتنه وکړه. ترڅنګ وویل چې ملګرو ملتونه پر دې کار کوي چې د مرستو نویت د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستو ته واړوي او هغه ساحه په ګوته کړی چې د ملګرو ملتونو مرستې به پر هغه تمرکز کوي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیا او دغه حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم باندې ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی او د بشري مرستو د بڼې او مرستې رسونې د چارو مدیریت په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون د مای په دریمه په یو راپور کې ویلي چې په دې برخه کې په ژور ډول د بشري مرستو بهیر ته بیا کتنې پرته به په افغانستان کې په دوامدار ډول د بحران د عواملو د ریښو ایستل ممکن نه وي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې. ملګرو ملتونو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خپلو بشري پروګرامونو دوام لپاره د دې کال په سر کې د نړیوالې ټولنې څخه د 3.6 میلیارډ ډالرو د بودیجی د برابرولو غوښتنه کړې، خو د اپریل د میاشتې تر لومړیو دغه بودیجی یوازې 6% د نړیوال ټولنې لخوا برابره شوې وه. ملګرو ملتونو د طرحې له مخې په 2023 کال کې به د افغانستان د نفوس نیمایي په یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، خو دغه ادارې ویلي چې د غوښتل شوي بودیجی په پیسو باندې به یوازې 3 میلیونه وګړو ته بشري مرستې برابرې کړی شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دوی د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. طالبان په داسې وخت کې د نړیوالو مرستو پر تنظیم ټینګار کوي چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د نړیوالې ټولنې فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړې دي. یو شمېر شنونکي وایي طالبان غواړي چې د بشري مرستو په نوم نړۍ سره معامله وکړي. نور حال پر پټ کې ووري.
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو سره د خلکو پر اړتیاو د دوی د حکومت پر لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدې چې طالبان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ او په خپل ځان بسیا کېدو په لور بوزي، خو په دې برخه کې لګړو ننګونو سره مخ دي.
د بهرنی چار وزیر په خپل خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمې دوه وروسته اوس د دې وخت رسیدلې چې ټول هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکز شي.
خو یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان د بشري مرستو په نوم غواړي نړۍ سره معامله وکړي.
اوسنۍ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې د هر لارې نه استفاده کوي تر څو په بیل میټر ټولنې فشار راولي چې دوی د رسمي پیژندنې موضوع په یو ترتیب حل شي او دوی ګواکې د یو رسمي او مسؤل حکومت په حیث وپیژندل شي. بیل میټر ټولنه د دوی کړنو ته په کتو دې ته زړه نه کوي او طالبانو ته نه ښایي چې د هغه بشري ناورین چې په افغانستان باندې نازل شوی دی د افغانستان خلک ورسره مخامخ شوي د سیلابونو د سرازیر کېدو په پایله کې او په زرګونه کورنۍ په ډیر بد حالت کې واقع دي هغوی سره باید مرستې وشي. طالبان مکلف دي چې بین ملي ټولنې سره مرسته وکړي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیاو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړي او د بشري مرستو د بڼې او د مرستې رسون د چارو مدیریت ته په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. وخت طالبان د بیا رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو، د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رئیس شاویلی د افغانستان د نفوس د دریمې برخې د لوږې څخه د کړېدو یادونه کوي. مېرمن شاویلی زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دومره زیات شمیر خلکو خوړو ته اړتیا د اندېښنې وړ ده.
So for Afghanistan, the humanitarian crisis په افغانستان کې بشري ناورین ډیر پراخ دی. په تیر څه د پاسه دوو کلونو کې مونږ ولیدل چې په افغانستان کې بشري ناورین څومره زپون کې وو. خو د بسپنه ورکونکو د سخاوت مندانم راستو پر مرټ مونږ وکړای شو چې ملیونونه خلک له قحطۍ څخه وژغورو. مونږ ولیدل چې دغه قحطۍ د خلکو پر ژوند څه ډول اغیزه کړي. په تیر ژمي کې مونږ ولیدل چې د 6 میلیون افغانانو او اوس د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه له ولګ لسره مخ ده. دا یو لوړ شمیره ده. لدی عمله د افغانستان حالت لا هم د کډاو څخه ډک دي. خو په ورته وخت کې مونږ هغه بدلون هم ګورو چې مونږ وکړای شو هغه رامنځته کړو. ډیر خلک موجود دي سره لدې چې دغه خلکو شمیر کم دي خو له زیاتو مرستو وروسته یو ثابت اقتصاد ته ورداخل شوی دي. مونږ باید په یاد ولرو چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه اوس هم مرستې ته اړتیا لري.
خو پښتنه زده چې که افغانستان نړیوال مرستې تر لاسه نکړي د بڅر ډول بشري زیان رامنځته کړي.
دغه مرستو د کمخ بشري زیان چې په دې اړه د اقدام نه کولو له امله رامنځته کیږي د دې اصلي قربانیان په خزي او کوچنیان وي. مال خزو سره لیدنې درلودې. دوی ماته وویل چې اوس ارشیوي چې د درې وخت خوړو پر ځای یو وخت خوړو وخوري. مونږ په هیګو چې مونږ درې وخت خوړو ته اړتیا لرو. د خوړو کم خوراک د کوچنیانو وده او د هر انسان د کار وړتیا راکموي. هغه څه چې مونږ ورته اړتیا لرو هغه دا دي چې مونږ باید په همدغه کچه خوړه ترلاسه کړو. د دې لپاره چې مونږ یو صحتمند ژوند ولرو مونږ باید د حد اقل اړین خوړه ترلاسه کړو.
تاسو کافي خوړو ته د نن لاسرسي لپاره د کوچنیانو او خزو پر روغتیا د اغیزو په اړه خبرې وکړي. د افغانانو څو سلنه نفوس د خوارځواکۍ سره مخ دي.
د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه خوراکي مسؤلیت نه لري. 3 میلیونه کوچنیان سخت سوې تغذیه سره مخ دي. شاوخوا 1 میلیون امیدواري او هغه خزه چې خپل بچو ته شوې ورکوي زموږ د پروګرامونو برخه والدي. د دې معنی دا ده چې دوی خوراکي مسؤلیت مرستو او غذایی موادو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته کې مونږ دغه خلکو ته داسې توکي ورکو چې په دوی کې د خوارځواکۍ مخه ونیسي. د خوارځواکۍ درملنې ورستنی کار دی چې باید تر سره شي.
که نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته ونه کړي او دوی هغومره پیسې چې افغانستان ورته اړتیا لري افغانستان ته ور نه کړي، د افغانانو سره د مرستې لپاره کومې نورې متبادلې لارې موجودې دي؟
د افغان کورنۍ لپاره متبادل ډیر خراب دی. د دې معنی دا ده چې دوی اړ دي چې خپل ورځنی خوراکي موادو مقدار کم کړي. دوی باید د ورځې یو وخت ډوډۍ وخوري. د دې معنی دا ده چې مونږ به اړ شو چې بسته بسته کورنۍ ته د خوراکي موادو د مرستو ورکول بند کړو. مونږ لاله په خوا دا کار کړی دی. د 2023 کال د مارچ په پرتله د سږ کال مارچ کې مونږ خپل مرستې نږدې نیمایي کمې کړې دي او په دې اوړي کې به مونږ خپل مرستې لا پسې هم کمې کړو. تیر میاشت کله چې ما د میاندو سره خبرې کولی مونږ دوی ته خپل ورستنې مرستې ورکړي. زیاتره خلکو ژړل. دوی پوښتنه کوله چې دوی به اوس څه کوي. د دې معنی دا ده چې اوس به دوی او د دوی کوچنیان له دې عمله کړیږي.
ډیر افغانان امریکا غږ او په ځانګړي ډول د امریکا غږ رادیوي پروګرامونو ته د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوړو د ویش په پروګرامونو کې د روڼتیا د نشوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي چې ستاسو اداره هغه خلکو سره مرسته کوي چې ستاسو له کارمندانو سره اړیکې لري او هیڅ مرستو ته اړتیا هم نه لري. د دې کار لامل څه دی؟
زمونږ د مرستو ویش کې د روڼتیا کمښت نشته. مونږ نشو کولی ټولو اړو خلکو سره مرسته وکړو. له دې امله د هغه میرمنې چې له کوچني ماشوم سره یو ځای وږي ویلي کېږي لپاره ستونزمنه ده چې پوه شي چې له هغې سره ولې مرسته نه کېږي. مونږ د دوی سره په دې اړه چې مرستې کمې دي خبرې کوو تر څو دوی پوه شي چې ولې له دوی سره مرستې نه کېږي. له دې امله مونږ په خپلو کارونو کې شفاف یو. مونږ داسې میکانیزمونه لرو چې خلک کولی شي د هغې له لارې مونږ سره تماس ونیسي او له مونږ سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. د بلګې په ډول مونږ د ټلیفون یو دایمي لیک لرو چې خلک کولی شي مونږ ته د هغې له لارې زنګ ووهي. خلک کولی شي مونږ ته د خپلې خوښې په ژبه زموږ له نارینه او ښځینه همکارانو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. مونږ ته یوازې تیر کال خلکو 400 زنګونه وهلي دي. خود مرستو د کمښت له امله بدبختانه مونږ د دوی سره د زیاتو څکولو وړتیا نه لرو.
درنوریدونکو، پاکستان په هند کې روانې ټاکنې د نږدې څخه څاري. اسلام آباد لدې عمله په قهر دی چې هندي سیاستوال د رای ورکونکو د راجلبولو لپاره د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوړه کړې دي. د امریکا جا خبريالي سارا زمان په دې اړه راپور را لېږلې دي او تاسو ته نظرانه یوسف زی پښتو ژباړه اوروي.
د لاهور خار ته نشتی د سیرینا په نوم د نساجي فابریکې د نړۍ د زینو لویو برانډونو او سوداګرو لپاره توکي تولیدوي، خو ګاونډي هند چې د نړۍ د ستري بازارونو لري د پاکستان سره سوداګریزي اړیکې نه لري.
مونږ بارزان خامو ترلاسه کړو کوم چې مونږ د سوداګرۍ لبندیز د مخه ترلاسه کول. په هند کې خلک زمونږ رنگارنګ توکي خوښوي.
اسلام آباد د 2019 کال په اگست کې د هند سره سوداګري ورسته له هغه وزنډوله چې نوې ټیلی په یو اڑخیز ډول د جمهور کشمیر د لانجمنې سیمې د خپلواکۍ امتیاز واخیست. پاکستانی سوداګر د لومړي وزیر شهباز شریف د نوې حکومت غواړي چې د اقتصادي کړکیچ د کمولو لپاره سوداګري سي اړیکې بیا پیل کړي. خو د هند پټاکنو کې د پاکستان په اړه لومړی وزیر نریندر مودي د اپوزیشن ګوند په پرتله زیات سخت دریځ لري. هغه وایي چې د پاکستان سره په پولي با ټیرورستي فعالیتونه وزبي.
کله چې زما وخت ورسېدم ما وویل چې بس دی، نن پاکستان اړې ته شکایتونه کوي او ژاړي چې مونږ وژغوري مونږ وژغوري.
پاکستان او هند چې دواړه په اټومي وسلو سمبال دي سوجنګونه کړې دي، دواړه یو بل په سرحدي ترګري تورنوي. پاکستانی کارپوهان وایي چې هندي سیاستوال د پاکستان په وړاندې د نرم چلن توان نه لري.
د کانګرس ګوند هم هڅه کوي چې مودي په پاکستان کې د شریف کورنۍ د ملګري په توګه انزور کړي. دا یو بلګه ده. دوی سخت دریځ رای ورکوونکو ته په ځانګړي توګه بی جی پی ته خطاب کوي او دوی وایي چې د کانګرس ګوند به د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري.
خو اوس چې مودي د درېمې دورې لپاره د ټاکنو ګټلو ته سترګې په لار دی، په پاکستان کې ځینې فکر کوي چې هغه به د سختو خبرو باوجود د پاکستان سره صلح وساتي.
نو هغه تاریخ ته پام کوي، نو هغه باید یو څه میراث پرېږدي. زما په فکر چې دا د مودي لپاره یو چانس دی چې د پاکستان سره د سولې په برخه کې په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي.
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په پاکستان نیوکې ښایي ځینې هندي رای ورکوونکي راجلب کړي، خو کله چې ټاکنې پای ته ورسیږي د دواړو خواوو حکومتونه به د ټاکنیز کمپاین بیانات هیر کړي او د مسلو د حل لپاره به په خاموشۍ سره کار وکړي. دا و د سارا زمان د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه سوسی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشری په ټاکنیزه مبارزو کې ډیر کم داسې موارد شته چې جمهور رئیس جو بایدن د ډونالد ترامپ ټاکنیز تمونه پکې هم نظر دی. په دغه کې یو د جمهور ریاست لپاره یو فعال وکیل کاندید رابرت اف کینیډی دی چې د مشهور سیاسي کورنۍ غړی دی او دواړه په اړه باور لري چې هغه به یوازې په ټاکنو کې خرابې رامنځته کړي. د امریکا جغ د خبريال سټیو هیرمن د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
په امریکا کې سروګانی خای چې شاوخوا نیمایي ثبت شوی رای ورکوونکو ویلي چې که چانس ورکړل شي دوی به د دې کال پر رایو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په ځای بل څوک غوره کړي.
که تاسو دا تصور کړئ چې دا هیواد به د نومبر په میاشت کې څنګه ښکاری که چیرې ولسمشر ترامپ یا ولسمشر بایدن وګټي، نفاق به دوام ومومي، غصه، ویره، ګډوډي او ټولنیز درز به دوام وکړي. د دې د پای ته رسولو یوازینۍ لار زما د نوماندۍ د کامیابېدو له لارې ده.
د ولایلا جه اسبه اختلال لامل د کینیډي غږ درن شوه دی. هغه د خپل ناروغي لامل د دیموکراتیک ګوند په ابتدایي ټاکنو کې د برخې اخیستنی نه دی منل شوی.
Robert F. Kennedy Jr. is not going to be the next
president. Georgetown Pohantun Professor Hans Noll, the Noro Siasi Pohanu Sara Muafik Te Wach Robert F. Kennedy Baratlun Ke Ulis Mashar Navi. Kho Biden Aw Trump Campaign Dwana Ladi Kabalan Dekhman Di Che Daraya Pa Paano The Kennedy Numba Pa Haga Ayalatun Ke Che Da Sakhte Mukabile Ehtimal Pa Ke De Da Haga Yau So Zara Rai Hum Bad Aghiz Walari.
Change the outcome of that state.
دا کیدای شي د دې یالت پایلې بدل کړي چې دا یالت په کافی اندازه لوی وي او په ټاکنو کې مقابله خورا سخت وي کوم چې موږ یې تمه کوو نو دا کولای شي د سیالۍ پایلې بدل کړي.
د کینیډي د کورنۍ غړي د رابرټ کینیډي په دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې هغه په ټاکنو کې د ځان نومولونه منع کړي. په دې مخالفت کې د خپلواک نوماند خور کیری کینیډي هم شامل ده.
مونږ غواړو خپل احساس په ډیر روښانه توګه تاسو ته وایو چې د امریکا لپاره غواره لارا د نورو څلورو کلونو لپاره د جو بایدن او کاملا هاریس بیا انتخابول دي.
پروفیسر نول وایي چې د واکسینونو او د کرونا د وبا په اړه د کینیډي لانچمنی ویناوي او د هغه د پلار او تر د وژنې له کبله هغه ځینې ملاتړي راجلب کړي دي. د کینیډي ټیم د امریکا غږ غوښتنه رد کړه چې د نومان سره مرکه وکړو او ویل چې کمپاین پریکړه کړي چې دا مهال هغه یوازې د متحده ایالاتو هغه مطبوعاتو ته مرکه ورکوي چې د امریکایي لیدونکو لپاره وي. دا د سپینې مانی خبريال سټیو هرمن د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
او نادیا مجیدی د افغانستان څخه برتانیا ته کډه شوې ده خو هغه غواړي چې لخپلې مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي ځکه خو یې ورته د یونایټیډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې. نور حال پر پورت کوي.
ندیا مجیدی په دو کلنې کې لخپلې کورنۍ سره له افغانستانه برتانیا ته راکړه سوې و خو هغه غواړي چې لخپلې مورنۍ خاورې سره په وستون ژوندۍ وساتي ځکه خو یې ورته د یونایټیډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
و بابا هم همیشه به یاد ما میداد چې شما د لندن هستین زیاد باید از امی موقع استفاده کنین که هم یک روز خدمت به امی جامعه که زندگی میکنین برای سنا خدمتتان برسه و هم به وطنی که از اونجا آمدین.
نادیا مجیدی لپا پهنتون که وچی زینو زدکون که تا بایه زدکلی ورکوالی او له هغوی تر لاسه سوی پیسی بایه افغانستان تا لیجلی هم داسی ورو ورو خپل خیریه ټولنه پسی پراخه کرده.
از نگاه تحصیلات ما در مکتبای مختلف در ولایت‌های مختلف میریم. در مکتبا میریم میبینیم که شاگردها چی نیاز دارن، استادها چی نیاز دارن، باز امو مثلا قرطاسی ها و چیزا برشون تقسیم میکنیم. از نگاه صحت ما فعلا یک کلینیک در هلمند واس کردیم برای خانمای عامله دار که دمی جریان عامله داری میتونن اونجا برن، هم به دوا گرفتن، به ماینات میتونن مثلا دکتر ببینن، ماینه خون بتن، هر چیز که نیاز داشته باشن دمی وقت عامله داری میتونن از این کلینیک بگیرن.
ندیا مجیدی وای په افغانستان کې چې به کله د خپل خیریه ټولنې شونځیو کې د شپږم ټولګي انجونه لیدلې نو ډیره به ورته زوریدله ځکه چې د طالبانو رژیم یې پر لوړو زده کړو بندیز لګولې دي.
نه خیلی سخت بود چون اونجا که رفتم در مکتبا از شاگردا کلشان زیر صنف 6 بودن، باز یگان تا بود که مثلا صنف 5 بودن و زیاد جگرخونی میکردن که مثلا در آخر سال کامیاب کشه هم دیگه مکتب از ما خلاص میشه یا صنف 6 که میشن. نصیحت ما ایز کرد تا وقتی که سیچویشن پس بره که مکتب آواز شوه بعد صنف 6 تا او وقت میتونه که مثلا دهی سنفای آنلاین درسای خود ادامه بتن یا کتابای سنف 6 و بالا رو بگیرن و در خانه درس بخونن که حداقل از تحصیلات دمی چند وقت نمانن.
په افغانستان کې به وزلیت په کتو نادی مجیدی پر بهر میشتو افغانانو ژغ وکړ چې لخپل هیوادوالو سره د خپل وند مرسته وکړي.
نصیحت ما به می افغان دایسپورا است که تا جای امکانات آدم کوشش کنه که هم به جامعه که فعلا زندگی میکنیم هم برای اونا خدمت کنیم و هم به وطن خود. میتونه که یا از طریق چارتی باشه، یک مؤسسه یا یک مؤسسه از نگاه مالی کمک کنن، یا از نگاه وقت مثلا اعضای تیم یک مؤسسه شون، یا میتونن یک کار دیگه کنن که حداقل یک خدمت به وطن شون.
ندیه مجیدی وایی په بریتانیا کې د افغانانو خیریه ټولنې که تر یوه چتر لاندې کار وکړي نو افغانستان ته ډیره ګټه رسولی شي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
درن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.